اوردونکو د مشال ډیو پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه مني وخت د ورځې 4 بجې شوې نن د نه ورځ د 2013 کال د مې د میاشتې 28 نیټه ده د ګړې کې پولیو ټیم باندې وسلوال برید سوات کې د شو چاودنو قبایلی سیمو کې د پولیو ضد هلو ځلو او پروسې نیمای کې په ژوندۍ بڑا اونیز خبرونه سروې هم لرو خو لومړی هغه مشا زمي ته ورځو چې تاسو سره د سات تازه خبرونه وړاندې کړي
لومړی د مهم خبرونو سرچکی په پېښور کې د پولیو پر ډلې په برید کې وښه ځنا کارکونکي وژل شوی او بل زخمی شوی ده د کندهار سیمې چارواکي وایي چې د ارغستان په ولسوالۍ کې په یوې امنیتي پوسته کې اووه پولیس وژل شوي دي او د کابل پوهنتون یو شمېر زده کوونکو او استادانو نن مظاهره وکړه او د هغې پرېکړې پر خلاف یې شعارونه ورکړل چې د ټولنیزو علومو پوهنځي د رئیس په اړه شوې ده اوس بشپړ خبرونه د پېښور په بډابېر کې نن سهار د پولیسو ضد څاڅکي ورکوونکي ډلې باندې برید شوی چې یوه ښځینه کارکوونکې وژل شوې او بلې زخمي شوې ده د پېښور مرستیال کمشنر حبیب الله عارف د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل چې د بډابېر په شیخ محمد وسیمه کې پر موټر سایکل سپرو نامعلوم وسلوالو د پوری پر ډل برید وکړي چې یوه کارکوونکې پر هغه ځای مړه شول او بل په زخمي حالت کې روغتون ته رسول شوې ده نوموړي زیاته کړې چې نن د پولیسو ضد څاڅکي ورکولو کمپاین اول ورځ ده او د دوی په لسګونه پولیس د دې ډلو د حفاظت لپاره ګمارل شوی دي د روغتیا نړیوالې ادارې د وسلوالو د برید په سخت ټوکی کې غندل د پاکستان لپاره د ادارې مشر ډاکټر الیاس دوری مشال رادیو ته وویل چې د دې بردونه د مخنیوي لپاره باید مذهبي او سیاسي مشران او د مدني ټولنې استازي رامخته سي چې تر څو ماشومان د ګزړن له ناروغي څخه وژغورل سي تر دې وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د پولیو پر ډلو بردونه سوي دي چې په ښکاره ډول یې پړه چا په غاړه نه ده اخیستي خو ځینې سختدریز او سوال د دې کار مخالفت کوي د خبر پښتونخوا د سواد په منګلور کې پر یو موټر په سوي چاودنه کې یو کس وژل شوی او اوه نور ټپي شوي دي د پولیس د تانې مشر حماد الدین مشال رادیو ته وویل چې دا چاودنه نه سهار وختي د منګور په بشپړ سیمه کې د ریموټ کنټرول بم په وسیله شوی ده بل په لو تیر ماشام د خبر پښتونخوا په شانګله کې به چاودنه د پولیسو 15 عسكر وژل دي تیر ماشام شاوخوا 9 بجې د شانګله په الوش سیمه کې د پولیس موټر د ریموټ کنټرول بم په وسیله په نشه شوی چې د پولیسو د ځلې مشر خان بهادر په ګډون 15 عسكر پکې وژل شوی دي د الوش د تانې مشر سرباري خان په دیاړه 13 شپه مشال رادیو ته وویل
کیا ماقام مانده تر شوی دا په دې کې یو د اسکی او یو ډرور درې جنران شو دل شي دا د الوش تانې تقریبا د یو مین فاصله کې لري
دا تاریخ طالبان پاکستان وین احسان الله احسان مشال رادیو ته وویل چې دا برید دوی کړی دی د پاکستان په ترټولو لوی ښار کراچی کې له تیر شپې راهیسې د تشدد په پیښو کې د دوه ماشومان په ګډون شپږ کسان وژل شوي دي پولیس وایي د تشدد یوه پیښه نن سهار د ښار په ماریپور سیمه کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې نامعلوم وسلوال پر یو موټر ډزې وکړې د ډزو له امله په موټر کې ناست د سند هایکورټ وکیل کوثر سقلین او د هغه دوه بچې وژل شوي دي د کراچی وکیلانو د یاد پیښې پر ضد په احتجاج لاس پورې کړی دی د پولیسانو یو شمېر لوی لارې نن د احتجاج په توګه تړل شوي او له کوټې یو شمېر سیمو ته ترافیک تړل شوی دی د کوټې کراچی کوټې شمن او کوټې ژوب لارې په بیلابیلو سیمو کې د زمینداران لخوا د احتجاج په توګه بند دي او د زمینداران لخوا احتجاج لا اوس روان دی د زمینداران د اکشن کمیټې مشر عبدالرحمن بازی مشال رادیو ته وویل چې وچکالی او د برېښنا پارچاوي په ټولو سیمو کې زراعت او مالداري ته سخت زیان اړولې دي د زمینداران له لوري د احتجاج په داسې حال کې چې په ټول پاکستان کې د پیپکو یا د برېښنا د څنګ په خبره د برق شپږ سره میګاواټ کمشتي هلته د لارو لبندې دو سره ډېرې وګړي هم لستون سره مخامخ و د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د نوي منتخب شوی قومي اسمبلی د غړو غونډه د راتلونکي خالي شنبه په ورځ په اسلام آباد کې را بللې ده د پاکستان سرکاري راډیو تر مخه د غونډې سپیکر به ډاکټر فهمید امیرزاوی او په دې ورځ به د قومي اسمبلی ټول غړي سوګند پورته کوي د راتلونکي ګول یادو شنبه په ورځ به د نوي سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي او تبه سرګندېږي چې د جون پر 15 نیټه به د قومي اسمبلی لخوا د نوي وزیر اعظم انتخاب وسي او دا تقریبا حتمی سوي چې نوي وزیر اعظم به نواز شریف چې په دریم ځل د دې چوکي لپاره ټاکل کیږي خبرونه له مشال رادیو خبري د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي چې د هغو راپورونو په اړه به جدي څېړنې وکړي چې له مخې ویل کیږي ایران له خپلې خاورې شاوخوا زر تنه افغان ماشومان استلی دي د بهرنی چارو د وزارت وایاند سیامک حیروي په دې اړه مشال رادیو ته وویل
وزارت امور خارجه
د بهرنی چارو وزارت دغه موضوع له خپل اړخه څېړي په هغه صورت کې چې نورې امنیتي او حکومتي ادارې ومني د بهرنی چارو وزارت په دغه موضوع په جدي توګه وڅېړي او ایراني چارواکو ته به هم ووایي
په هرات کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن د سیمیز دفتر مسولین وایي چې ایرانی ځواکونو تر زرو ډیر افغان ماشومان د هغوی له کورنیو پرته په زور افغانستان ته لیږلي دي. د هلمند چارواکي وایي چې په ګرمسیل ولسوالۍ کې تېره ورځ د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ په نښته کې 13 تنه طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان شوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي په دې نښته کې یوازې یو پولیس ټپي شوی دی. طالبانو په دې پیښه کې د خپلو دوو ملګرو وژل کېدل تایید کړي دي. بلخوا د جورجان د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سید الزمان نودین حسیني وایي چې نن سهار د شبرغان سلی پل پر لوی لار کې وسلوالو مخالفانو د پولیس پر یوې پوستې حمله کړې چې درې پولیسي وژلي او و نورې ټپیان کړي دي. دا کندهار سیمه چارواکي بیا وایي چې د ارغستان پولیسوالۍ کې په یوه امنیتي پوستي کې اووه پولیس وژل شوي دي. د ارغستان ولسوال حاجي عبدالغني مشال راډیو ته وویل چې دغه پولیس تېره شپه د دوو کسانو لخوا چې پولیس میلمانه کړي وو وژل شوي دي. وسوالو طالبان د دې پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستي او ویلي دي چې حمله کوونکو له دوی سره اړیکه درلوده. د کابل پونتن یو شمیر زکونکو او استادانو نن مظاهره وکړه او د هغه پریکړې پر خلاف شعارونه ورکړل چې د ټولنیز علومو پوهنځي د رئیس پاړه سوي ده. زکونکو وایي د کابل پونتن د ټولنیز علومو د پوهنځي رئیس فاروق عبد الله او د دې پوهنځي استاد فیصل امین تیر ورځ د لسکونز د کونکو د غشتنې پر اساس چې د ډوډۍ نه خړول هړتاله کړي وو لخپل دندو لری کړل سول. خو د کابل پونتن سلګونز د کونکو او استادانو په نننۍ مظاهره کې له حکومت وغوښتل چې د دې پوهنځي د رئیس او د یو استاد د ګوښه کېدو پریکړه دې بیرته واخلي. او روسوی چې د اروپای ټولین لخوا به د شام حکومت زدي اغان ته د وستو پر ورکړي بندیز لري کول د سولې کېدونکو کانفرنس ته زیات زیان ورسوي. روس له امریکا سره په ګډه هڅه کوي چې په راتلونکي میاشت کې کانفرنس جوړ کړي خو نیټه لا تر دې دمه نه ده ټاکل شوې. د خبرونو پای
خوندونکو خبرونه مولا مشال لري وردل چې احمد شاه زمي وړاندې کول په دې غړي کې به وري. له پېښور سره نږدې بډبېره کې د پولیو پر ټیم برید کې یو خزینه کارکونکی وژل شوی او یو جوبل شوی. د سوات په منګلور کې یوې چاودنې یو کس وژلی او نور یې زخمیان کړی دي. د جنوبي وزیرستان د مدینه مول سیمې اوسیدونکي له څه ستونزو سره مخ دي.
میرا ملے ہڑانگ شوی دی او میرا پستینہ پتی جی او مزکه ہٹو لوری می ډیر په غریبات سره ای کنه اس رشتہ دا کنه مز دې رشتہ دا نست شتہ دا
تو په پمنسینا په جټه بوندې ډیر مړه شوی دی ای چا پور نه دای ور کډای.
د قبایلی سیمو زده کوونکي وای کوهټ کې د قبایلو لپاره د یونیورسيټي لمنځوري ورسته دی. حکومت په بیلابلو زینو کې د دې کیمپسونه جوړ کړی
چې لکه حکومت لکه په هر یو ایجنسی کې لکه یونیورسيټي چې نشي جوړوي کم از کم چې کیمپس کو هر ایجنسی کې لکه کیمپس کو جوړ کړي.
په بلوچستان کې زمیندارانو د حکومت خلاف هر سال وشتلې وایي.
په ټول بلوچستان 15 اویا لکه میجی او بزیچی دی اغم مریس ولې 15 سلویشت لکه سمردار درختی وچس ولې.
لمشال لري وسره اوسې. اوس د خبرونه لومړی رپورت اردن کو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پیښور په بډابېره کې نن سهار د پولیو زد څاڅکي ورکوونکو ډلې باندې مبرج شوی دی چې یو خزینه کارکونکي پکې وژل شوی او بل زخمی شوی دا. همدارز د په داسې حال کې چې کوم چارواکي دی په پیښور کې هغه وایي چې نن په دغه خار کې د پولیو څاڅکو ورکولو زد کم کمپین دی. دغه لومړی ورځ ده او دوی په دې موخه یو شمېر حفاظتي ګامونه پورته کړی دي. بلخوا د روغتیا نړیوالې ادارې د وسلوالو د برید په سختو ټکو کې غندلې دي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غوستر کوي.
د پېښور په بډابېره کلیواله سیمه کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکوونکي په یو ټیم د نامعلومه وسلوالو په برید کې د روغتیا یو خزینه کارکونکي وژل شوی ده او د روغتیا یو بل کارکونکي په دې برید کې سخته جوبل شوی ده. په دې لړ کې د پېښور مرستیال کمشنر حبیب الله عارف مشال ریډیو ته وویل چې دا پېښه په بډابېره کې د سیپن چوکۍ خوا کې د احمد خیلو په سیمه کې رامنځته شوې ده.
دا دا یو ټیمو پاګې باندې جی هیپیډل ډیفایرنګ شو پاګېد وګنا نه وی پاګې یو ځانانه ولګیدا ډور ځانانه ولګیدا یو پکې په مخه شهید شو او یو چې نه لاو زخمی و.
مرستیال کمشنر حبیب الله عارف مشال ریډیو ته دا هم وویل چې نن په پېښور کې د پولیو د کمپین لومړی ورځ ده او دوی د پولیو د ټیمونو لپاره کلک امنیتی ګامونه پورته کړی دي.
نن اوریدل ورځ تقریبا ټول پېښور کې روان دي. نو دا چې دي زموږ سره چې په هر ډیسیژن کې په حساب باندې زموږ سره له کوم ځای څخه 200 300 سپایان دي
د دینه وړاندې هم د خیبر پښتونخوا په پیښور چارسده مردان او سوابۍ کې د پولیو په ټیمونو ورته بریدونه ترسره شوي دي، خو تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې د دې بریدونو پړه نه ده قبوله کړې. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
پولیو ضد ساسکور کون کی ڈل باندھی وسلوال برج شوید نوبل خوا د سواد په منگلور کې یو چاودنه کې یو کس وجل شوی او وطن زخمیان شوی دی. همداراز په شنګل کې په یو بل بمی چاودنه کې د یو ډی سپی په شمول پنځه پولیس وجل شوی دی. ځای خلک وایي د سیمه کې امنیتي ځواکونو تر چاودنې وروسته کرفیو لګولې ده. تفصیل د مشالریو خبریال نیاز احمد خان درکوي.
ضلع شنگلہ پورن سیما الوچ کے دا پولیس و پگاڑی چودن لامل ڈی ایس پی بشمول پنج پولیس والا وجل شوی دی. دا الوچ تانے مشر ایس ایچ او سرباری خان ترمخ دغه چودن تیرہ شپا مخام دا پولیس و پگاڑی اوشوا کل چی ہوئی دا معمول مطابق گش پیل کولو. حغلی پدا اڑا مشال ریڈیو تا اویل
مخام ماندی کر شوی دا اپا دی کی یو ڈی ایس پی او یو ڈرور بری جنران شوی دا چی دی خان بم بلاسٹ شوی دا روڈ کی تمام نمائن ہو خواہ دا جالو سانے تقریبا دا سیو مین فاصلہ کی لرے رکھا.
د سیمې مقامی خبریال خالد خان وای چې دغه سیمه کې وړاندې نه هم د ترهګرې پیښې شوې دي. اوس سیمه کې ګربندیز لګولای شوی دی او پلټنې روانې دي.
اوس هم دغه سیمه کې دا په سیمه کې کرپیو لګېدلې ده او په هغه کې مقامی پولیسو خپل پلټنې پیل کړې دي. دا دي د سیمې لګي چې دا واقع د ترهګرې یو پیښه ده او په دې نه یو څو میاشتې مخکې هم په دغه علاقې کې په پولیسو په موبایل باندې هم دغه شان یو پیښه شوې وه.
بلخوا سحر وختي د سوات منګلور ملمجبه روډ بشبند کې په یو مقامی اوسیدونکو میا انورالی په گاڑی هم چاودنه شوی چې پکې یو تن مړ او اووه تنان جوبل شوی دي. جوبل تنانو کې درې زنانه هم شامل دي. د منګلور ایس ایچ او حماد الدین تر مخه دغه پیخه د سړک په غاړه خښ کړی شوی چاودونکو توګو لوجې شوی ده.
انورالی چې دغه زوی دغه کور والا او ټول دغه فیملی کسانو پای کې زوی مړ دی او کور والا درې زنانه دي. دا پکې زخمیان دي او دی په خپل زخمی دي او زوی وفات شوی دی. فلحال خو مونږ ته دهشتګردي ښکاري او نور بي ډي اس والا چې راشي او مونږ کنفرم کړو هغه به بیا وروسته پته لګي. کور دا سکیورټي فورسز هم کور کړی دا مونږ هم ټول علاقه کور کړی دا او په موقع باندې یو.
د ضلع شنګلې چاودنې پړه د تحریک طالبان ویان احسان الله احسان په سر اغستې ده. د منګلور چاودنې پړه تر دې دمه چا په سر نه ده اغستې. د ځي اوسیدونکو تر مخه دواړو سیمو الوچ او منګلور کې امنیتي ځواکونو پلټنې پیل کړې دي او د وسلوالو په ضد د لټون اپریشن روان دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو اوریدلو چې په سوات کې بمی چاودنې شوې دي. دغه رنګ ترګری د نړۍ په هر هیواد کې رامنځته کېدلی شي او هر وار د دې انداز مختلف وي، خو پرمختللي هیوادونه چې د ترګری پر وړاندې کوم ګامونه پورته کوي هغه د نورو لپاره یو سبق جوړ شي. هغه څنګه په دې اړه ډان رسپانی یو مقاله خپره کړي. راځي چې په ګډه ورته غوږ شو. دا مقاله ستاسو لپاره منور شاه ژباړلې ده.
د ډان ورځپاڼې په دې مقاله کې لیکوال نصیر یوسف وایي د امریکا په بوسټن ښار کې د میراتن په موقع بمی چاودنو درې کسان ووژل او په لسګونو یې زخمی کړل، چې له وجې یې په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په اړه ګرم بحثونه شروع شو. خو د دې هیواد امنیتي ادارو په سمدستي ډول نه یوازې د پیښه کې ککړ کسان معلوم کړل، بلکې یو یې وواژه او بل یې ژوندی ونیو او د دوی جرړې یې هم رابرسېره کړې. لیکوال وای پاکستان کې بدمرغي دا ده چې هر ورځ دغه ډول سناسه پیښه رامنځته کیږي، خو تل برید کوونکي نامعلومه کسان وي او یا وروسته وسلوال په خپل اخ په ډاګه د دې پلا په سر واخلي. یعنی امنیتي ادارې د دغه نامعلومه کسانو په لټون کې اکثره ناکامه وي او هغوی په کامیابۍ سره د پیښې د ځای نه اوزي. نصیر یوسف وای په امریکا کې د بوسټن د پیښې نه پس یو شمیر داسې امنیتي ګامونه پورته کړی شوي چې لږ تر لږه دغه ډول پیښه به بیا نه رامنځته کیږي. بلخوا پاکستان کې په یو ډول بریدونه کیږي او بیا هم امنیتي ادارې د هغې په مخنیوي کې ناکامه وي. لیکوال زیاتوي که څه هم پیښور ښار په داسې سیمه کې پروت دی چې درې اړخونو ته یې ناارامه قبایلي سیمې دي او دلته چې د پاکستان د جوړېدو نه مخکې کوم حکومتونه تیر شوي هغوی هم زیاتره د قبایلي سیمو لخوا د بریدونو ښکار شوي، خو په هغه وختونو کې د دې ښار نه حفاظتي قلعه چاپېره کړې شوې وه او د پیرنګیانو په وخت کې چې کله هم په دې ښار برید شوی نو پکې برید کوونکو ته هم مرګ جوبلا اوښتې. اوس د امنیتي ادارو لخوا دغه شان کاروایی ډېره کمه تر سترګو کیږي.
تاسو د منور شان د ډان ورسپانې مقاله اوریدل. اوس یو بل مقاله هم لرو د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه د ایکسپریس ټریبیون د نوي جوړیدونکي حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو اترو په اړه اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي باید د خبرو اترو لپاره منتخب سیاسي ګوندونه او پوز باید په یو نظر شي. تفصیل عبدالحی کاکړ دروي.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون له طالبانو سره د خبرو وخت را رسیدلی دی. تر عنوان لاندې په خپل اداریه کې وایي چې د راتلونکي حکومت له لوري مولانا سمیع الحق سره تر رابطې وروسته د هغه له طالبانو سره خبرو اترو کولو ته تیاری یو شګام دی. خو اداریه وایي مولانا سمیع الحق ویلي دي چې خبرې به له افغان طالبانو سره نه بلکې له تحریک طالبان پاکستان سره وي. اداریه زیاتوي کېدلی سي د خبرو اترو پروسه د هیواد له راتلونکي سره تړلی وي. خو ورسپانه د مولانا سمیع الحق دې خبرې ته اهمیت ورکوي چې ویلي وو باید تحریک انصاف او مسلم لیگ نون په خبرو اترو کې فوج هم په اعتماد کې واخلي. د اداریه په خبره د مولانا سمیع الحق دا خبره زړه ته پریوزي او په کار دی د راتلونکي لپاره منتخب حکومت او فوج په خپلو کې خبرې وکړي او یو ګډه فیصله وکړي. د ایکسپریس ټریبیون په خبره مولانا سمیع الحق حکومت ته خبرداري ورکړي چې په خبرو اترو کې دي د امریکا تر دباو لاندې نه راځي. نو په داسې حال کې مسلم لیگون ته پکار ده چې ځان ته ډېره واضحه تګلاره وټاکي. د ایکسپریس ټریبیون په خبره د دې لپاره ضروری ده چې په هیواد کې د اورپکیتوب د لمنځه وړلو لپاره د خبرو اترو په لړ کې باید ټولې غاړې په یوه خوله وي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ورزو. کورم ایجنسی ته په کورم ایجنسی کې د پاړه چمکنۍ سیمې به کور شو خلکو رجستریشن یا نوم لیکنه روانه ده. چارواکي وایي چې رجستریشن بعد پاړه چمکنۍ محسوس علاقو خلکو کېږي او باقي نور خلک دي لخپل سیمو ته واپس لاړ شي. کډوال وایي چې دوی به لخپل کورونو سره اهله واپس کېږي کله چې په سیمه کې پوره امن یقیني شي. تفصیل د مشال ریډیو خبر یال درکوي.
په کورم ایجنسی کې د پاچمکنی سیمې به کور شو خلکو رجستریشن یا نوم لیکنه روانه ده. چارواکي وایي چې رجستریشن به د پاچمکنی مخصوصو علاقو خلکو کېږي او باقي نور خلک د لخبرو سیمو ته واپس لاړ شي. په سیمه کې د قبایلي سیمو د قدرتي آفتونو د نظم اداره یا اف ډی ایم ای مشر مجاهد علي مشال لډیو ته وویل چې د رجستریشن دغه عمل به د به کور شو خلکو نمونه تر لیکلو پورې جاری وي.
اوی کې رجستریشن روان دی. اوی کې تبه څنګه نه اوخله غوخي پوری کونکري دي. دوی رجستریشن بکیدا شروع دی او هغه مختلف قومونه دي ضرور قومونه دي
د پاچمکنی د هغو علاقو خلکو چې کومو اندراج تنه کېدو فیصله شوې ده. په هغه کې ګنداو سیدلی میلا مخړنې ګوګنې ګوندال انګوري اروازه او یو شمېر د نورو علاقو نمونه شامل دي. دغو سیمو به کور شو خلکو د واپس لونه انکار کړی دی. د ګنداو سیمې نه به کور شوې سیدولا جان مشال لډیو ته وویل چې خپل کورونو ته به هلځي چې کله په سیمه کې امن په مکمله توګه راشي.
تکلیفونو رو تلی و مسترد دستی خلق شتا دی چه آغوی سر کرین نوی خپل ملون های در کرین و در فار خرز کرد رو خدا نخواستا کچی تا یا ماتر یا میزایل یا در توق گلال آمن مو خلقو حالتا در ترانسپورت دستی سهولت هم نشتا سو بیا به اینی تو مو روزو زنان بی سات رسی بچی مملی چی مو دی ویری نزن شد لی حالتا که سو پوری امن نوی را غلی.
دا انگوری سیمی کاری سفر رحمان دا چارواکونا غختنا کرده چه دن امنه پواجه دوی هم لخپل کرونا پریخی دی نو پکار دی چه دوی هم اندیرا جوشي او پناه دې ورته ملوشي.
دا مطالبه ده چې د موږ حکومت د څومکني چې سوره قوم دی هغه ټول متاثر شوی له غوښتنې مکانی کړي د خپل کل وروتی دي. نو په کار خدای ته هغه ته دغه مکمل د څومکني چې څو سره شنخت کارت وي هغه ته په کار ده چې اندراج وکړي.
د دې نورسته موږ چې کله په دې اړه مجاهد علي سره خبرې وکړې نو مشال لډو ته وویل چې کومو علاقو خلکو ته د واپس لو ویل شوی دي هلته کې سنښت او امن دي.
دا کیسه بار بار مو پټکلې سره وکړه او اسسټنٹ پروتیکل ایجنټ سره وکړه آرمی سره مو چټکونه هغه یو چې مو خپل پروټیکشن لګولې او دا خلک دې سیف دي دوی دې مطلب الته هغه ضرورت نشته.
واضح دي چې په منځني کورم ایجنسی کې د دې میاش په 1 منټې طالبان وسله والو لخوا د پاچمکني پر یو شمیر علاقو باندې قبضه اچول پس خلکو خپل کورونه پریخې دي. په نیو دورانی کیمپ کې رجستریشن عمل د دې میاش په 1 منټې د شروع کې دورسته تر اوسه د بکر شو کورنیو اندراج د اف ډی ایم ای د ریکارډ تر مخه 15300 تا رسیدلې ده. د اندراج وروسته د چمکنی کورنۍ او ته د حکومت لخوا مرستې ملاویدل شروع شوې دي، خو هغه کورنۍ چې اندراج د نه کېدو فیصله شوې ده په سختو مشکلاتو کې وخت تیروي.
تاسو اوریدلو چې د کورم ایجنسۍ پاړه چمکنۍ څخه بې کوره شوو ځنو کډوالو ته ویل شوي دي د چارواکو لخوا چې تاسو خپلو سیمو ته واپس لاړ شئ، خو دوی وایي چې هلته تر څو هلته امن نه وي راغلی هغوی خپل کورونو ته نه ځي، خو چارواکي وایي چې دغلته کې امن راغلی دی. اوس یو بلوچستان ته، په بلوچستان کې زمینداران د بجلی د لوډ شیډنګ پر ضد ټولې لارې د احتجاج په توګه تړلې دي. دوی وایي که یوې خوا ته وچکالۍ او د دوی زمینداری ور ختمه کړي، نو بلې خوا ته د بجلی بیخي زیات لوډ شیډنګ له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل خدای نور نصر درکوي.
د بلوچستان شاوخوا ټولې لویې لارې نن د منګل په ورځ د احتجاج په توګه تړل شوي او له کوټې شاوخوا ټولو سیمو ته ترافیک تړل شوی دی. د کوټې کراچۍ، کوټې چمن او کوټې ژوب لارې په بیلابیلو سیمو کې د زمیندارانو لخوا د احتجاج په توګه بندې دي او د زمیندارانو لخوا احتجاج هم روان دی. د زمیندار اکشن کمیټې مشر عبدالرحمن بازی مشال راډیو ته وویل وچکالۍ او د برېښنا پارچاب یې په ټولو سیمو کې زراعت او مالداری ته سخت زیان اړولی.
په ټول بلوچستان 15 لک میجی او زیچ دی اغم مریس ولی او 15 لک سمردار درختی وچس ولی او 3225 بلان وچس ول او پا دی کی مجموعی طور د زمیدارانو 600 ارب روپی نقصان وس.
د زمیندارانو للوری دا احتجاج په داسې حال کې کیږي چې په ټول پاکستان کې د پیپکو یا د برېښنا د څانګې په خبره د برق 6000 میگاواټه کمښت دی. هلته د لارو له بندېدو سره ډیری وګړي هم له ستونزو سره مخامخ وو. خبریال رفیع الله مندوخیل چې وایي هم نن له کوټې ژوب ته روان وو، خو په کوچلاخ کې د لارې د بندېدو له امله بیرته راوګرځول سو. نوموړي د سترګو لیدلی حال مشال راډیو ته داسې وایي:
زه روان وم له کوټې څخه ژوب ته، دوی د لار بند کړې وه، امبولنس او مریضان هیڅوک هم نه پرېښو. خلکو ته ډېره سخته مسله وه، مریضان، ماشومان، ښځې، هغه له یو شمېر ستونزو سره مخامخ وو.
همهلته بیا د زمیندارانو یو بل مشر ملک محمد رمضان مهترزی وایي د برق کمښت نه، بلکې هر وخت چې د دوی د زمینداری وخت سي نو پرې د بجلی لوډ شیډنګ زیات سي او همځکه یې زراعت ختم شوی. بلې خواته په کوټه کې د کیسکو ویاند افضل بلوڅ د ژغ نه ثبتولو په شرط مشال ته وویل د بجلی زیات لوډ شیډنګ یوازې په بلوچستان کې نه، بلکې په ټول پاکستان کې دی. خو بیا هم زیاتوي چې دوی هڅه کوي چې د زمینداری په وخت کې لږ تر لږه لوډ شیډنګ وکړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. زو جنوبي وزیرستان ته، د جنوبي وزیرستان د مدینه مول سیمه اوسیدونکو وایي حکومت ورسره هغه وعده نه دی پوره کړی چې د ترګری پر وړاندې جنگ کې د دوی د قربانیو د ازالې لپاره یې کړی وي. د غوښتنه کوي چې حکومت دې ورسره په سیمه کې د ترقیاتي کارونو او نورو سهولتونو برابرولو مرسته وکړي. زمونږ همکار پرې رپورټ لري.
د سعودي وزیرستان مدینه موړ کابلیون د رټو مشکلاتو سره مخامخ او ورسره ډېرې نیمګړتیاوې هم لري. دوی دا هم یایي چې په سیمه کښې د طالبانو په خلاف د جنګ په وجه د دوی هر څه کانټ کپر شول. حکومتي واکمنو د بیا آبادولو ډېر لفظونه ورسره وکړل، خو دوی د بنیادي شګړو نه بیا هم بې برخې پاتې دي. په دا حوالې سره د مدینه موړ ځنې کابلیون په دا رنګ ژغېږي:
مدینہ مورنہ خبر کا میرا ملے ہڑانگ شوی دی او میرا پسینہ پتی شی او مزک ہٹو لوری میر ڈیر پ غریبات شرعی کنا اس رشتہ دا کنا مز دے رشتہ دای نست رشتہ دای
یمونو ملک عثمان دای میر چترنگ دے ان یتللی دے غیر غلی پغان مون میش پ تکلیف شی میش تا پ گڈ بند تکلیف شتا دای پو تبا ج من گڈ رو تخلو سی جی دے من سے دلو 15 کا سان وراتل او خدای پکڑل بچ مڑن شول تول پر ور جلی وی تو پے پ من سینا پ جٹ بند دیر مڑ شوی دی ای چا پورن دای ور کڑای
لو خان ممال نہ
دولت
تاسکی ما نه ډاکټر رستا او نه چې ما زنه ډاکټر رستا چې میش کی ما شدونې تقیز میسوی می ټاک تدریمی بل دې ټیم ری پچ کی مدی دا حکومت وعده کړو چې دا تاسو ملويږي او دا دوام کول شری دا میش دا واری پرودو ملاب شوی میش دا دې مل په بارک شي کی ما هیڅ شری دې ملاب سفره دا نه امید دی بالکل میش
از تو کال سم خل یا از چې دا وطن تا کلا روغللو آشه تا واسوی بجلی هم پښه تا واسوی وا و چې کی ما بجلی نشته دا ګنټارو چې وته ګنټي بیانې وي حکومت په څاډو چې دا مسله مشته حالکو
مشال ریډیو چې د سیمه ذمہ وار حکومتي چارواکي مرستيال پولیټیکل ایجنټ عبدالحمید خټک ته د مدینه موړ کا بالیانو مشکلات او نیمګړتیاوې مخښ کړې او هغوی په دا رنګ ځواب وکا
دی
مدینہ موڑ کا بالیون دے پشتونخوا گورنر انجینئر شوکت اللہ خان ایلا لاری چاغوئی با دے دو نیم گڑتیاو پورا کول دے پارا خصوصی کا دمونا پورتا کی
تاسو اوردل چې د جنوبي وزستان د مدینه مول سیمه اوسیدونکو څه مسلې دي او د غرنګ دوی حکومت څه غوښتنې لري او وزو اسلام آباد ته د پاکستان ولسمشر آصف زرداری لخوا په کوهاټ کې د قبایلو لپاره د یونیورسټي جوړولو تر حکم وروسته د قبایلي سیمو زده کوونکي وایي چې په مختلفو ځایونو کې دي د دې یونیورسټي څانګې او کیمپسونه جوړ کړي شي ځنه نورو بیا په نورو قبایلي سیمو کې هم د یونیورسټو جوړولو غوښتنه کړې ده. تفصیل د مشال ډیو خبریال درکوي.
د قبایلی سیمو هغه زده کوونکي چې په پیښور پوهنتون کې سبق وایي غوښتنه کوي چې حکومت ته باید د فاټا یونیورسټي اف آر کوهاټ کیمپس برانچونه ګردې قبایلی سیمې ته وغځوي. دوی وایي اف آر کوهاټ د باجوړ محمد ایجنسی او د ځینو نورو قبایلي سیمو نه لري ده، نو که د یاد شوي یونیورسټي کیمپس برانچونه په هر قبایلي ایجنسی کې جوړ کړي نو د هغوی مشکل به ختم شي.
زمانم مسجد افریز د پارت اف سټوډنټ فیډریشن مرکزی سینا نائب صدر یم زما تعلق خیبر ایجنسی سره دی چې لکه حکومت لکه په هر یو ایجنسی کې لکه یونیورسټي چې نه جوړوي کم از کم چې کیمپس کو هر یو هر ایجنسی کې لکه کیمپس خو جوړ کړي لکه چې دې سره لکه په هر یو ایجنسی کې لکه طالبانو ډېر زیات اکثریت دی نو دې لپاره خو چې کیمپس هر مخا چې جوړ شي.
یو زده کوونکی چې خان بهادر وزیر نومیږي وای حکومت که په پیښور او ورسره لګېدلې 400 ضلع کې بیل بیل یونیورسټیانې جوړولې شي نو بیا دې په فاټا کې نورې یونیورسټیانې هم جوړې کړي.
لکه عموما د بجاوړ سایډ ته د دې سټوډنټانو زما په سر بالکل هم دلته نشي راتلی دین اغې ته غوړه دین په خبر جوړ پیدا چې د وزیرستان د وزیرستان ته د دې ورته نه بنو یا ګومل خبره ده بالکل ورته لن پر وزیر
دا محمد جنزي اوسیدونکو روح الله مومن چې په خبر کې سبق وای ورنه مو د تعلیم د خرص پاړه او پوښتل
د تعلیمي اخراجات شي د نوټې اخراجات شي د بیل هاستل بیل اخراجات شي روټه مو په کبله خبره دي ټول اخراجات 50,000 پور اخراجات راځي چې دې کې بعد ځان شي مالی حالت بی خی خراب دی پیش راغید وجه خپل تعلیم مکمل نکړی شو دا غید وجه بس تعلیم ادو پر دې ولات شي خپل جنس ته واپس کوو نو تاسو خل خرجات برداشت کول نشئ دی وجه بس خپل تعلیم لګانې کړه پر دې
لدی ورستو مو د محمد جنسینا د پارلمان غړي سېنیټر هلال رحمان سره خبرې وکړي او ورته مو د دغز د کونکو غوښتنې وویلې.
موږ هم روان وخت کې دا پلان شته دی بهر علاقې کې یو کیمپس جوړ شي په هر ایجنسی کې او چون کې دا کوهات چې کوم دی دا د ایجنسو سنټر دی د دې علاقې
دا سینیٹر هلال رحمان په وینا چې باجوړ کې میډیکل کالج محمد ایجنسی کې کیڈیٹ کالج او په ایف آر کوهاټ کې فاټا یونیورسٹی جوړول شي نو ممکن ده چې په راتلونکو کې به قبایلي سیمو ته نور هم داسې ښې ادارې ورکړل شي چې قبایلي ولستري ګټې ترلاسه کړي.
تاسو ورته چې د قبایلي سیمو زده کوونکو غوښتنه کوله چې کما کوهاټ کې یونیورسټي به جوړیږي نو د هغې کیمپس دې د قبایلي سیمو په بیلابیلو برخو کې جوړ کړل شي. لږه شیبه کې به تاسو ته احمد شاه زمي خبرونو لنډیز وړاندې کوي خو زه تاسو ته وایم چې د خبرونو لنډیز وروسته به د مشالې ډیو په ژوندۍ بڼه چې کومه خبرونه ده سروې هغه به هم تاسو واورئ او دې کې میلمانه به وي روحا ملک چې یوه شاعره ده. وخت شوې ده 4:30 بجې نو راځي چې لنډ خبرونه اورو.
د پېښور په بډبیره کې نن سهار د پولیو ضد څاڅکي ورکوونکي ډلې باندې برید شوی چې یوه ښځینه کارکوونکی وژل شوې او بله زخمي شوې ده. د پېښور مرستیال کمشنر حبیب الله عارف د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته ویلي چې د بډبیرې په شیخ محمد سیمه کې پر موټر سایکل سپرو نامعلوم وسوالو د پولیو پر ډلې برید وکړي چې یوه کارکوونکی پر هغه ځای مړه شو او بله په زخمي حالت کې روغتون ته رسول شوې ده. دا خیبر پښتونخوا د سواد په منګلور کې پر یو موټر په سبي 14 کې یو کس وژل شوی او اوه نور ټپي شوی دي. بل پلو تیر ماشام د خیبر پښتونخوا په شانګله کې به 14 د پولیسو 15 اسکر وژل دي. تیر ماشام شاوخوا 2 بجې د شانګلې په الوت سیمه کې د پولیس موټر د ریموت کنټرول بم په وسیله په نشه شوی چې د پولیسو د ضلع مشر خان بهادر په ګډون 15 اسکر پکې وژل شوی دي. د پاکستان په ترچولو شهر کراچي کې لتیر شپې راهیسی د تشدد په پیښه کې د دوه ماشمانو په ګډون شپږ کسان وژل شوی دي. د بلوچستان یو شمیر لوی لارې نن د احتجاج په توګه تړل شوی او له کوټي یو شمیر سیمو ته ترافیک درل تړل شوی دي. د کوټي کراچي، کوټي چمن او کوټي ژوب لارې په بیلابیل سیمو کې د زمینداران لخوا د احتجاج په توګه بند دي. د زمینداران لخوا احتجاج روان دي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د نوې منتخب شوې قومي اسمبلی د غړو غونډه د راتلونکي خالی شنبه په ورځ په اسلام آباد کې رابللې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هغو راپورونو په اړه به جدي څېړنې وکړي چې لمخې ویل کیږي ایران له خپلې خاورې شاوخوا زر تنه افغان ماشومان ایستلې دي. د هلمند چارواکي وایي چې په ګرمسیل ولسوالۍ کې تېره ورځ افغان ځواکونه او وسلوال مخالفانو ترمنځ په نښته کې 13 تنه طالبان وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. او د کندهار سیمې چارواکي وایي چې د ارغسان پولیس والی کې په یوه امنیتي پوسټ کې وو پولیس وژل شوی دی.
السلام علیکم او ستړي مشي په سروي پروگرام کې درته زمليها امیر ساده یو ورې بیا هر کلی وایم. د نن لپاره په پروگرام کې زموږ سره پښتنه شاعره روحاب ملک میلمنه ده. روحاب ملک ته خیبر پښتونخوا د مردان سره تعلق لري، هم هغه غلطه پیدا شوې ده او هم د غلطه ژوند کوي. روحاب ملک تر لسم جمعات پورې سبق ویلی دی او د شاعرۍ یو مجموعه د کتاب په شکل کې چاپ شوې. د روحاب ملک کتاب د زنه خال د ښه شاعرۍ او ښه تخلیق لپاره ایوارډ هم اخیستې دي. دغه کتاب په 2012 کې چاپ شوی. روحاب ملک وای اندیش شمس القمر او رحمت شاه سائل یې استادان دي. د روحاب ملک ته شاعری او ژوند پاړه بخپل دا وی سره خبرې کو. تاسو هم په دې پروګرام کې برخه واخلئ او کسه پوښتنه لرئ نو را سره شریک کړئ. د مشال ریډیو د ټلیفون شمیره اول ته ځان سره ولیکئ.
مشال ریډیو ته ویډیا ټلیفون
شمیره دا 0800-22-03-3.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري.
او که د موبایل ټلیفون له لارې اړیکه نیسئ نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال لړیو ته په 0800-22-03-3 ویډیا ټلیفون وکړئ
او مون سره خپل نظر شریک کړئ. مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
0000-22-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01 سالیریش
دو سو پینزا
سفر سفر سلور سو شل
دو ویش
یولس
سالیرویش
دری سو پینزا
سفر سفر سلور سو شل
دو ویش
یولس
سالیریش
سلور سو پینزا کتا سو سکایپ لره نو داغی للاره هم پا دی پروگرام که برخا خسته لیشه
سکایپ لری د مشال ریډیو په ژوندوی خبرونو کې برخه واخلې.
زه سلیم د ملیشیا نه خبرې کوم جی.
عبد الله رحیم د فیصل آباد پانتون نه.
حبیب مسافر د سعودي عربستان نه.
سکایپ تلار را سره ملګری شوې.
بله او
قربان د سکایپ دلار لاره ملګری شوې.
پته مو ده مشال ریډیو.
مشال ریډیو دا سه ولټوي.
MASHAALRADIO. سروې پروګرام کې درته یواره بیا هرکلی وایم. تاسو واوریدل د دینه وړاندې چې موږ سره په دې پروګرام کې نن د مردان سره تعلق لرونکې پښتنه شاعره روحاب ملک میلمنه ده. نو روحاب ملک تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو. وعلیکم السلام روحاب، تاسو نه ډیره مننه کوم چې تاسو په دې پروګرام کې برخه واخیستله. روحاب، تاسو د شاعرۍ په اړه به خبرې کوو، تاسو د ژوند په اړه به خبرې کوو په دې پروګرام کې. اولنۍ پوښتنه به وکم چې شاعري مو د کله نه شروع کړه او څنګه مو په پښتو ژبه کې شاعري طرف ته پام شو؟
اصل کې اول د ټولو مخکې نه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته دا ټایم چې ما ښه غوړي او ټولو ته زما د طرف نه ډېر زیات ځانو پښتانه سلامونه. او بیا تاسو د سوال جواب به زه درکړم چې شاعري خو ما کم څه دي نو دا هر شاعر چې کم دی نو دته خدا خدای پاک الهام مرتبه ورکړي وي، ماشوموالي نه یا پیدایشي به ووایي چې پیدایشي ورکړي وي. همدغه شانته چې حال زما مو چې ما ماشوموالي نه چې کم دی نو خو ګډوډ لیکل مې کوله، خو زما په خیال زه چې داسې پوهېدم نه چې نظم څه شي دي، غزل څه شي دي، خو بیا وخت سره سره په دې سیزونو پوه شوی یم. خو زما چې څومره خیال دی نو زه داسې څوارلس پنځلس کالو په عمر کې وم چې ما لیکل کولو. خبره دا ده چې پښتو شاعري ته کومه څنګه راغلی نو دا به ووایم چې مورنۍ ژبه کې شاعري اسانه ده. نو پښتو زما مورنۍ ژبه ده، نو په دې وجه باندې ما خپله مورنۍ ژبه کې پښتو کې شاعري شروع کړل.
تاسو ویلې چې تاسو بغډ وړ لیکل کول، دا راته وایي چې تاسو کور کې تاسو د رهنمایي لپاره د لارښوونې لپاره داسې څوک وو ک نه؟ بیا تاسو چې یاد کړی دی استادان اندیش شمس القمر بابا، تاسو یاد کو رحمت شاه سایل، هغوی بیا تاسو رهنمایي وکړه.
اصل کې خبره دا ده چې دا هر یو شاعر چې کوم دی کنه دا څومره لوی لوی شاعران تیر شوي دي، نو دې ټولو هم د سر نه دک شان ګډوډ لیکل کړي، ځکه چې پوهېږي په دې سیز لا خو نه چې دا خو بیا هم تاسو خبره چې رهنمایي د چا بیا مې لو شي یو کور کې، خو زما داسې څوک زما نه څه لکه څوک شاعر دي نه لرم زه په کور کې جوړومبنی، دغه هم خو داسې زما یو خوری دی لکه زما مشر خور زوی دی زما هم عمر دی. نو هغه چې کوم دی نو هغه ادب سره ډېره زیاته انتهایی مینه لري، خپله شاعر دی نه خو لکه ادب سره مینه لري او ډېر لوست دی ډېر زیات لکه. نو مطلب دا دی چې هغه پوهېږي، نو هغه بیا چې کوم دی نو پوه کړی یم. داړو بنی کتاب چې کوم زما راغی نو دا زما دا خوري چې کوم دی د زه پوه کړی یم چې ردیف کافي څه شی دی، وزن بهر څه شی دی، او مطلب دا غزل نظم څه شی دی نو هغه د پوه کړی یم. او دا بیا چې مختلف مشرانو شاعرانو نه بالکل اسلام آد اندیش شمس القمر بابا نه، ډاکټر اسرار صاحب دی نه، سائل صاحب دی نه، اباسین یوسفزی صاحب دی، لائک زیادہ لائک صاحب دی، زما پړوم بنی کتاب دی ټول لیکل هم کړی دی. او بیا ما چې کوم دی نو په دې نه ما لکه دی پاس کړی دی زما شاعری د کومه کتاب چاپ کړی دی. بیا اوس څه کوم دی نو اوس رحمت شاه سائل صاحب دی اندیش بابا زما استادان دي نو زه ډېر زده کړه کوم.
صحیح. نو روحاب ملک زموږ سره دا دی اوریدونکو دی اخوی سره به خبرې وکړو، فکر کوم ساس نه بس پښتنه لري. السلام علیکم او ستړي مشي لور جان، نو مسته او دا زموږه میلمنې نه سه پښتنه لري تاسو؟ ها فکر کوم چې د دې د ټلیفون کرخه کته شوې ده. روحاب ملک، ساسو د کتاب خبره کوله په 2012 کال کې تاسو چې چاپ شوې ده د زینې خال یې نوم دی، که د دې کتاب په باره کې تاسو چې د کیسې دی دا د شاعرې مجموعه ده او د کې د زیات رنگ د سشي ښکار کیږي؟
دا خو زما شاعرې مجموعه ده او د کې چې کم دی نو د کې ما غزل لیکلې دي، د کې ما نظم لیکلې دي، هایکو می لیکلی دی، تپه می لیکلی دی، او سندر می لیکلی دی، او ورسره ورسره داسې کتی وغیرہ می هم لیکلی دی. نو زیات رنگ خو پکې زه به وینم چې د نظم او د غزل دواړو پکې برابر یو عمره رنگ دی کنه، نو زیات تر پکې غزل نظم دی.
صحیح. خو د غزل نظم هایکو ټپو خبره تاسو کړه، نو دا راته وایي چې دې کې بیا هم دغه شاعري کې ستاسو ولسی بڼه ښکار کیږي که زمونږ چې د پښتنو په ټولنه کې چې په سیمه کې کم حالات روان دي داغي اثر په زیات ښکار کیږي؟ کونه شاعري کې ویل کیږي چې د عشق هم پکې سرګند وي، نو عشق هم بیا جدا قسمونه دي، نو دا تاسو بیان کې چې ستاسو شاعري زیات توجه په سب شي باندې ده؟
بالکل صحیح خبره مکړله. اصل کې زما شاعري چې کم ده زیات سره لسی او زمونږ په ټولنه کې چې کم ده زمونږ چاپېر چل دی دا وکیږي هم دکه رنګونه زما په شاعرۍ کې زیات سر دي، او عشق سایتا دی بارہ کے ماسے لکل نے دی کرے چھنی نو یاد کر چھ کم دنہ دغه ولی سرنگ نہ پس کاری یا مائن کلا دی رنگ نہ کاری پچھ
تاسو لګ مثال راکولې شي کو یو سو شیرونه تاسو وړاندې کې زمونږ اوریدونکو هم واوري چې احساس شاعري څنګه ده
بالکل زه به تاسو ته دا یو غزل وایم
بالکل
جی مطلب راځه پدې دورجم دورجم ماحول کې څه کده مخلم پدې دورجم دورجم ماحول کې څه کده مخلم سامې ډوبېږي خو بیا بیا یې دم کده مخلم د جم گلاب میرا نملاوی شخنه پوهیږم د جم گلاب میرا نملاوی شخنه پوهیږم چې کوم بازار کې دا دی ګل لره شبنم اخلم د نصیحت خبرې نن خو بچا خې نه لګي د نصیحت خبرې نن خو بچا خې نه لګي او څومره کم اخلم په زور ځان لګم اخلم وخت آواز راکا زما خبره اورې کنه وسط آواز راکا زما خبر اوری کنه او دا زړه مې خوږ دی پر نه لګ غونډه مرهم اخلم د پښتني کونډه یتیم مسافر بچیا د پښتني کونډه یتیم مسافر بچیا تا نه قربان شم زه به ستا د سترګو نه مخلم او زړه مې خوشاله شو پښتون لالا مې داسې وای زړه مې خوشاله شو پښتون لالا مې داسې وای ټوپک مې خرڅ کړل بچی لته کلم اخلم ناشنایې کې به پچا باندې باور کوما ماشنایی که با پچا باندې باور کوما چانه بلا وزخلم چانه بلا قسم اخلم را تر آیاد ده حجری بی بی کیسه شیرو هاب را تر آیاد ده حجری بی بی کیسه شیرو هاب اوخ که نساسی کلنون چه ده زمزم اخلم
دیر خست شیرو ندی جی
دیر میرا بانی دیر میرا بانی نداو دما غزل
بالکل تاسو د تعلیم او د کلم خبره وکړه ډیر خسته شیرونه ماشاءالله دا راته وایي چې د پښتنو په ټولنه کې چې جینکو د تعلیم ستونزه موجوده ده او جینکې هغه شانتې تعلیم نشي حاصلولې څومره چې خواهش وي داسې صدای بره کې نور تاسو څه لیکلي دي څه شاعري هم کړې ده
بالکل ما خو داسې ډېر لیکل ما کړې دي لکه مغه څنګه زما دا یو شعروم ما تاسو ته ووایي چې زړه مې خوشاله شو پښتون لالا مې داسې ټوپک مې خرڅ کړ خپل بچي لته کلم اخلم او داسې نورم ما ډېر ګڼ شمېر لیکلې دي د دې پښتنو دپاره د دې دغه دپاره کنه چې هغه خو ماته یو غزل زما دی خو زه به دغه کما چې هغه ماته د کتاب کې مې را پیدا کړو ځکه چې زباني به ماته را یاد نه شي
سمه ده تاسو له به د هغې وخت هم درکو فلحال یو اوریدونکی دی هغوی په پروګرام کې برخه اخیستې ده هغوی ته به لاړ شو چې هغوی څه پوښتنه لري السلام علیکم او ستړي مشي
جناب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحال وې
ډېر
مننه او شاعر پښتنه شاعر او مرمنه درنه پښتنه ته جی پرځینې وړاندې کوم زه د ضلع لکی مروت کله ته جوړ نه شاه عمل مخلص خبرې کوم جی
جی آشنا رو
زما आवाज درځي
بالکل راځي رورجانا تاسو ته په پروګرام کې هرکلی وایو تاسو څه پښتنه لرې هغه تاسو
جی ما عرض کول جی چې ضلع لکی مروت کله ته جوړ نه شاه عمل مخلص خبرې کوم جی او دا شاعر دیو سوال چې کوم تا ته وکړ هغه جواب پر رحمان بابا جی ورکړی دی چې عشق عاشق لره یو هسې پیر استاد دی چې بنوي بل دا هسې پیر استاد او جی دا شاعر نه جی او دا پښتنه کول غواړم چې صرف د ژوندو شاعرانو نه دی फायदा یا فیض اخیستې دي د خپل شاعری په لړکی کاچیر ته د نورو پخوانو شاعرانو کتابونه مثلا د رحمان بابا عبدالحمید بابا یا داسې د زړو شاعرانو کتابونو مطالعه هم کړې ده او آیا دا جذبه او دا تلوسه دې د لړکی سره نه ورغله چې تعلیم سره سره او زه دې ته سره کې تحسین په دې پېښ کوم چې د پښتو ژبې لیکل دې زده کړې دي په دې لږ شان تعلیم وخت کې دا هم دې لوی کمال دی خو دې د زړو شاعرانو د کتابونو مطالعه هم کړې ده کانه صرف د زمدو شاعرانو نه استفاده کړې ده د دې سفر په پرمختګ کې
ډېر مننه شامل مخلص روره تاسو د جواب پوښتنه جواب خپل زمونږ مل مندر کې روحاب ملک تاسو به سوال غواړي
ډیره مهرباني روري اصل کې دا جواب باور کوم چې بالکل دا خطول زمونږ بابا ګان دي زمونږ په پښتو ادب سوري دي او واقعي چې زما مخ کې زما مطالعه ډیره زیاته کمه وا، ما بډیر سټډي وغیرہ نه کوله، بس لیکل ډیره زیات تر به مې کول، خو اوس کې کم دینو بالکل زه د دینه خو پیدا و چې ټول دا خو زمونږ لایبرری دی، د دې کتابونه مونږ سره چې کم دینو دا خو زمونږ لایبرری دی او په کار ده چې دا مونږ ګورو، نو بالکل دا وخت په وخت باندې دا ټول کتابونه چې کم دینو دا ګورم او دینه مونږ ته ډیر زیات ښه سبق ملاویږي، ښه زده کړه مونږ د دینه کولی شو کنه، نو بالکل دا نه مونږ زده کړه کوو، د دین دا خو ناممکنه ده چې د دې دا لایبرری د مونږ سره مونږ موجود دی او دا دینه مونږ پیدا نه وچتو کنه.
صحیح روحاب، تاسو که عمده دې سره تړلې او پښتنه به زه وکم چې په نوي شاعرۍ کې او په پخوانی شاعرۍ کې تاسو څه فرق وینئ چې تاسو سوې چې کتابونه اوس وای هم نو خپل هم شاعري کوئ، نو څه فرق وینئ تاسو؟
نو فرق خو بدو ما چې اوس اول زموږ ډېر ښه شاعران تیر شوي دي، اوس چې کوم دینو زما په خیال دي نو د پښتو ادب سره د خپلې مورنۍ ژبې سره دې سره د خلکو لږ ډېره زیاته مینه پیدا شوې ده، او هغه وجه دا ده چې مونږ اوس ګورو چې دا شاعران دومره را ډېر شوي دي، نو دا د پښتو ژبې سره د خپلې مورنۍ ژبې سره مینه ده، د هغې مینې په وجه باندې هغوی کم چې دي نو دا لیکل کوي، او لکه دومره را ډېر شوي دي نو دا دغه دی، نو دا به زه ویم چې بس لکه دغه مور خو ډېر په وخت په وخت باندې ښه شاعران پیدا شوي دي، پښتو ډېر ښه شاعران پیدا کړي دي، که زړو کې دي که نوو کې دي، اوس هم موجوده وخت کې ډېر ښه شاعران چې کوم دینو پیدا شوي دي، ښه لیکونه کوي او ښکلې ښایسته لیکونه کوي. او تاسو وختي هغه دغه ویل وو ما ته وی چې تاسو په دې باندې زنانو په دغه باندې څه لیکلي دي، نو هغه غزل ما سره
بالکل
موجود دی، نو اجازه ما به درته ووایم.
بالکل اجازه ته ارشاد درته وایو، تاسو وړاندې کې خپل شعرونه مهرباني.
مهرباني چې درون نه کې خاطر د پښتنو خبرې لیکم، درون نه کې خاطر د پښتنو خبرې لیکم، زه یو پښتنه يم د پښتو خبرې لیکم، نور کې نوې کور کې په ځی باندې تعلیم کوي، نن مو په غلطو فیصلو خبرې لیکم،
ډیر ښه
او تاسو لونه خویندې چې کورونو کې مناسب دي، نن په هغه پیغلو زه یو څو خبرې لیکم، او وی ګورې وختو ته پکې سپین یې لګېدلې دي، نن یې زه په دې سپینو وختو خبرې لیکم، او دا خو هر ارمان سره یو ډکې سپین شوی دی، نن به کوم ارمان د کتلې دو خبرې لیکم، او زار یې د حیا او د پښتو د ډکو زړونو خو نن به د رواج د بدلې دو خبرې لیکم، خو کې د پښتو د رواجونو زولنې مې دي، فوکه د پښتو د رواجونو زولنې مې دي، زه روحاب ته د غزولنو خبرې لیکم.
ډیر ښه
دا ما
ډیر ښه شعرونه او ماشاءالله روحاب تاسو نه ډیره ډیره مننه کوم، تاسو د زنی خال کتاب چې دی هغه تاسو وی چې اوارد هم اغست دی، کده دی لګ وضاحت وکړي چې دا اوارد څه د پاره تاسو ته ملاو شوی دی؟
دا چې کوم دی نو دا سودم ادبي اوارد چې کوم دی د رستم نه ښه تخلیق ښه تحقیق ښه تالیف او د ما په ادبي خدماتو باندې چې کوم دی نو هغوی ما ته دا ایوارډ راکړه، د دې دغه شان ته یو ایوارډي کال په کال د دې د ایوارډونو یو دستوره کېږي، او هغې کې چې کوم دی نو لکه مختلف قسمه شاعرانو کتابونه چې کوم دی نو نثري او لکه کنه شاعري او نثري کتابونه را جمع کېږي، او کې بیا ایوارډونه دوی ورکوي، نو هغې کې دا ځل چې کوم دی نو زما کتاب د ځنې خال لومبنی ایوارډ چې کوم دی نو زما کتاب واغسته، او بیا لکه دویم ایوارډ چې کوم دی کوم دی نو پروفیسر اسلام ارمانی صاحب دی کتاب بیا په نظم کې واغسته، کنه لومبنی زما کتاب واغسته.
صحیح ده،
زما خوشکسمتي ده دا زه وایم چې خلک لکه زما شاعري خوښي زما لیکونه خوښي ما ته زما حوصله افزایي کوي، نو دا زه ډېره زیاته مننه کوم د دې.
صحیح ډیره ډیره مننه روحاب، خوشاله شو تاسو ته مبارکي هم وایو، بلکې او اوریدونکو دی عادل حسین توري د کورم ایجنسی نه ټلیفون کړی دی، غوی ته بغوک شو چې سوای. السلام علیکم او ستړي مشي.
السلام علیکم عادل حسین توري د کورم ایجنسی نه تاسو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم.
ډیره مننه رور جان.
محترم شاعر بیبینه زدا پښتنه کوم، لکه پښتنه مشری کی آیا ته مشیرو تکلا شي نشي تلای، او موجوده وخت کې خو لکه خځو باندې بندیز بیا ته ته خونی نه اڅ هغه وو سپورټ د سره او کنه وو د سره.
صحیح،
او بل پښتنه مدا دی چې لکه موجوده وخت کې ته کوم شاعرونو متاثر یې، یعنی کوم شاعر ته خوښ دی او دی پاره کی مت خپل نظر واندی کی تو بډیرا مهربانی وی
ډیره مننه روح جان تاسو د پختنې جواب بخپل روحاب ملک ورکی روحاب تاسو به سویل غواړي
زه به دا ووایم چې د دې خو ماشاءالله ډېرې پوښتنې دي هغه اولنۍ پوښتنه څه وه مانا خو سر ټایم لږ د ذهن نه ووتله
بالکل دوی به چې د پښتنو په معاشره کې په ښځو بندیزونه وي نو تاسو مشاعرو ته تللی شئ
نه بالکل حقیقت خبره ده ډېره ښه خبره یې وکړله واقعي چې دا بندیزونه اوس هم شته دي مونږ ته ځکه چې زه کله دې غونډو ته زه نه شم تللی دي مشاعرو ته زه کله تللی نه یم هغې وجه هم دا ده چې زه یو پښتون کور کې پیدا شوې یم نو دا ستونزې زه لرم لکه زه خپله کله دې غونډو ته نه یم تللی بس زما لیکونه به چې کوم دینو زما مشران شاعران رحمت شاه ساحل صاحب دي او دې شمس القمر بابا چې دي نو بس دې سره دا شریکوم هغه چې کوم دینو هغې خوښۍ ماله په داد راکړي یو چې داسې یو نیمه غلطي په ګوته کې راته او مطلب دا دی چې دې غونډو کې کله ما شرکت نه دی کړی زه نه یم تللی ما ته دا ستونزې شته دي واقعي زموږ پښتنو ته دا اوس هم شته دي خو بس خپله زما مینه ده هغه پښتو ژبې سره خپلې مورنۍ ژبې سره کم کېږم دا زما مینه ده چې او دا خبره ده چې د مورنۍ ژبې دا خپل کمال دی چې دا نه مري که نه نو هغه که ډېر لکه مطلب که مونږ دغه ته ځو دې غونډو ته ځو که نه ځو خو بیا زمونږ مورنۍ ژبه چې کوم ده نو دا مونږ سره زمونږ په زړونو کښې ژوندۍ ده او مونږ دا ژوندۍ ساتل غواړو انشاءالله دا به همېشه ژوندۍ یو مونږ لګیا یو دا خپل خپل دغه پکې کوو
صحیح ډېر ښه روحاب تاسو دا ووایه دوی دوه نورې پوښتنې کړې وې که لنډو ټکو کې ووایه چې د کورنۍ ملاتړ شته دی او بیا کوم شاعر ستاسو تې متاثره یې د کومو شاعرانو نه
بالکل کورنۍ ملاتړ شته دی زما ګران خوری چې کوم دی دا ما چې تاسو ته ووایي چې زما یې زه پوه کړی یم په شعر باندې پوه کړی یم هغه زما ډېر زیات لکه ځکه د کتاب خالق یم نو د هغه په وجه یم هغه زما ډېر زیات لکه ما سره مرسته کړې ده او زما کتاب هم هغه چاپ کړی دی هغه په ډاډ باندې ما دا کتاب چاپ کړی دی نو شکر دی ما سره شته په کور کښې مرسته رشته دي د ټولو او ما ته داسې څه دغه نشته دی خو دومره قدرې کار دی چې زه کله دې دغه ته نه شم تللی داسې غونډې شم تللی باقي شکر دی ما په شاعرۍ باندې هېڅ قسمه بندیز نشته دی او شاعرانو کښې چې کوم دی نو هغه خو زمونږ مخکني باباګان چې دي پښتو ادب ستوري خوشحال بابا رحمان بابا حمزه بابا غني بابا او اجمل بابا دا زما ډېر د خوښ شاعران لکه دي او اوسنو موجوده حالاتو کښې چې دي نو اندیز بابا ډاکټر اسرار صاحب دي او ساحل صاحب دي لایک زده لایک صاحب دي باسین صاحب دي او داسې نور ډېر شمېر شاعران چې هغه ښه لیکونه کوي نو هغه هر هغه شاعر زه خوښوم چې ښه لیکي
ډېره مهرباني روحاب یو بل اورېدونکی دی باختر رور راسره ملګری شوی دی السلام علیکم او ستړي مه شئ باختر رور د روحاب ملک نه تاسو څه پوښتنه لرئ رور جانه که زمونږ غږ اورئ نو تاسو ته په پروګرام کښې هرکلی وایو او خپله پوښتنه وکړئ تاسو زمونږ مېلمنې نه باختر رور دی مونږ سره د ټېلیفون له لارې په پروګرام کښې برخه اخیستې ده که زمونږ غږ اورئ نو تاسو خپله پوښتنه وړاندې کړئ
وایم چې دا ده کوم شعرونه ویلي دي کومو سندرغاړو ته هم د خپل شعرونه ورکړي دي که نه دي ورکړي
صحیح ده باختر رور تاسو وایئ چې دوی کوم شعرونه دي نو د چا په شاعرۍ کښې په ترنم کښې ویلي دي نو روحاب تاسو به د دې پوښتنې په جواب کښې څه ویل غواړئ
بالکل زما کلام چې کوم دي نو عشمت سحر په آواز کښې لیکل شوي دي او راتلونکي البم کښې به د هغه موجوده وي انشاءالله خوږه ښکارېږي دا دنیا په خوږ نظر وینم چې ورپسې لیږي زړه هغه منظر وینم دا کلام هم هغې ویډیو هم کړې ده ورته او کوم چې دي نو دا هغې ویلې دي او زما دویم کلام چې ما نه غوښتی دی ما ورته ورکړی دی نو انشاءالله چې دا دویم به هم ډېر ژر د عشمت سحر په آواز کښې را شي ډېر ښایسته آواز لري او ډېر ښه سندرې غواړي
نو دا سندرې اوسه پورې په مارکیټ کښې راغلي دي روحاب او که نه
نو دا خو داسې د اپ ام مختلف قسمه چینلونه غږېدلي دي خو لا د دې د هغه البم لا نه دی راغلی اوس به ریلیز کېږي راتلونکي البم کښې به وي
ښه او دا ړومبۍ سندره
اپ ام چینلو ته ما ورکړي دي هغې نه چلېدلي دي دا او دا دي چې د زړه چې خوږېږي یا به شانه چاله خوب ورځي په داسې درد کښې مسلمانه چاله خوب ورځي نو دا غزل اوس مې ورکړی دی اوس ریکارډ کوي نو دا دویم غزل به هغې زما ووایي او یو بل داسې یو سندرغاړو مو چې هغه هم زما یو نوم یې ما ته اوس راځي نه خو ویلي دي داسې زه پر اقرار یو کلام زما ریکارډ کړی دی خو لا راتلونکي البم کې به وي او لکه لا البم یې راغلی نه دی کنه
روحاب دار ته وایي چې په پښتو کې خو شاعري ډېر شاعران کوي خو په دې مورنۍ ژبه کې د نثر کمې دي نو دا ولې دی او دا به څنګه ختمیږي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړله. واقعي چې ما ته دې نه یو خبره را یاده شوه چې دا تېر حکومت چې کوم زمونږونو دوی د شاعرانو او ادیبانو د پښتو کتابونه چاپ کړل نو هغې کې زیاتر د شاعرۍ او د نثر مونږ سره واقعي چې ډېر زیات کمې دي او دا کمی ځکه دی چې مونږ ته د نثر دپاره حالات جوړ نه دي او دا ځکه نه دي جوړ چې زمونږ پښتو ژبه په تعلیمي ادارو کې عام نه وه. او که چېرې زمونږ په سکولونو کې مضامین پښتو کې وي نو هر چا به نثر لیکه. اوس نثر چې کوم دی نو دا صرف او صرف د رسالو دپاره لیکلی شي نو په دې وجه چې کوم دی نو مونږ سره د نثر ډېر زیات کمی دی او زمونږ د مورنۍ ژبې لکه د شپه کېدو دپاره چې کوم دی نو یا حکومت ته پکار دی چې دی دا اعلان وکړي چې هر اخبار کې که هغه اشرک دی که آج دی که بلی دی که بلی دی چې دی ټولو کې یوه یوه پاڼه د پښتو وي چې دی سره پښتو هر کور کور ته ورسي او د هرې لکه مطلب دی د مونږ ټولو پښتنو کې چې دی نو د لیک پښتو سره مینه پیدا شي او د نثر لیکلو دغه پسه پیدا شي که نه او د هرې علاقې ټي وي چینل چې بیا کم دی نو د هغې علاقې د خلکو دپاره وي نو په کار ده چې زمونږ د پښتونخوا یعنې د پښتو د پېښور چینل نه دي مونږ ته زمونږ د مورنۍ ژبه پښتو کې پروګرامونه یعنې چې کم دي نو پروګرامونو ته ځای ورکړي که نه چې د خلکو پښتو سره مینه پیدا شي او دا زمونږ په خپل چینل حق هم دی او مونږ ته د خپل حق لکه مونږ وایو چې میلو دي شي راته لکه څلورویشت ګینټې که نه څلورویشت ګینټو کې چې کوم دی نو ټول تال چې دی نو څلور ګینټې دا چینل بند دي او باقي شل ګینټې چې کمی نو دا چینل کولو وي نو په دې کې بیا چې دی نو پنځه ګینټې خو زمونږ حق جوړېږي او دی چې کوم دی نو په هفته کې د پښتو چرته یو پروګرام لکه چین هغه اوچلی دي او هغه هم نیمه ګینټه اب تک چرته دوه درې پروګرامه سوچو کې هغه هم نیمه ګینټه نو دا خو زه وایم چې زمونږ د ژبې کتلېدل دي نو دې سره به خلکو دې نثر سره مینه څنګه پیدا کېږي نثر به خلک څنګه لیکي چې زمونږ په تعلیمي ادارو کې پښتو نه وه او اوس زمونږ دومره بدقسمتي ده که هغه عام شوله پښتو ژبه په تعلیمي ادارو کې عام شوله نو دا اوس یو ماشومه هغه راغله هغې ما ته ووایي چې د پښتو دا کتاب زمونږ نه لېږي ما ورته وایي چې دا ستا بچی ولې نه لېږي دا کتاب دا خو زمونږ د پښتو عام شوله هغې ووایي چې دا سجل دی چې زمونږ ټیچران یې چې کوم دي نو هغوی له پښتو نه ورځي نو وایي چې دا به نه وایي زه ډېره زیاته خفه شوم په دې خبره چې دا وګوره دا مونږ ولې اخر خپله پښتو مونږ ولې وایي چې ولې کتلو مونږ نو دغه وجې دي چې مونږ سره د پښتو د نثر کمې دي نو د هغې دپاره مونږ ته حالات نه دي جوړ
روحاب په دې پروګرام کې بس ډېر لږ وخت پاتې دی تاسو د ځوان کول او د پښتو ژبې خبره وکړه بس په لنډو ټکو کې کو دا وایي چې آیا په دې ځوان کول کې دا رجحان شته او دوی به دې طرف ته څنګه خپل پام پیدا کوي او څنګه به دوی پښتو ژبه زده کوي آیا دوی لپاره څه زده کړه ضروري ده لوست او لیک ضروري دی څه ضروري دي؟
بلکل هر څه دې سره خو ټوله ما خبره هم دغه وکړه که نه چې د دې لپاره دا ضروري دي چې دا رسالو رسالې اخبارونو دې کې راځي په ټي وي باندې دي لکه پوره پوره ټایم ورکوي په تعلیمي ادارو کې چې دوی ښه پوره پوره لکه دې ته هغه پښتو وخولی شي نو د دې سره به د دې پښتو سره مینه پیدا کېږي او دا به زده کوي زمونږ دا بدقسمتي ده چې زمونږ بچي خو په ښه لکه انګریزي سکولونو کې سبقونه وایي خو بیا زمونږ دا بدقسمتي ده چې پښتو کتاب په لاس کې ورکړي نو په ټکي نه پوهېږي ځکه چې هغوی ته خولې شوې نه ده نو هغوی به دا څنګه زده کوي دا خو زده کول پکار دي دا تعلیمي ادارو کې چې دا ژبې دا
روحاب ملک ساسو نه ډیره ډیره مننه کوم چې تاسو په پروګرام کې برخه واخیستله ساسو خسته شیرونو نه امید کوم چې زموږ اوریدونکو هم خوند اغستی وي او په اخیره کې که تاسو سویل غواړئ په یو دوه ټکو کې او فکر کوم چې دا غوې د ټلیفون لیکه کته شوې ده ډیره ډیره مننه د ټولو اوریدونکو نه کوم چې سروې